کای کستونځ نن ویلې پیدا کوي دا خو تل حرکت دی
کور مو ودان ل دې چې خبرونه کې مګډون وکړ تراتلن کې خبرونه علامه مل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید کابل پر وخت ما زیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري واب ورچې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې کمیسون وایي چې سبب خپل ورستۍ پریکړه خلکو او رسنیو سره شریک کړي په دغه نور بشپړ تفصیل درکو نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د حوالې لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. د امریکا د تیلو لوی شرکت په عراق کې د تیلو لوی ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د حوالې لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوختي. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټوازی په دې اړه سات مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرفه خبرې وکړي. پرونه ورکه دی رای دی چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا وکړي دي هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغنونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکړي.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 130 او کمال ناصر اوسلی 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کوي. خو شاغلی اوسلی او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 130 رای د ټولو 238 حاضر وکیلانو 55 جمع یو نه پوره کوي، نو باید چې د سره انتخابات وسی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسال کې سوي چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیل اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې. مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو، د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلې وو. امریکایي هیئت او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړي دي، خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی شوی. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د قاتم لاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسوي دي. په ویلامیه کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤول بلل شوی دی. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په څو حملو کې 13 وسلول طالبان وژل شوي دي. د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
تیر وسلو وشتو ساتونه کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنداغ تر سره شوی دی چې په ترڅ کې د دریو سرګروپانو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبر منی خو وایي چې 4 ملکیان وژل شوي. بلخو د تخار ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د استاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوې ده. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول شوی دی. ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړه ونیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 مسابقه روانه ده. د آیرلند په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په شپږویشتو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړي دي. دوه وکټې دولت زدران اخیستې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې پر ورځ بله مسابقه کوي.
دویمه لوبه د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ د مې په 20مه نیټه ترسره شي. مخکې له دې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبه ترسره کړي، سکاټلند د ملي لوبډله سره 250 ورځې لوبه درلودلې او ورسره څنګه هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو مسابقه افغانستان وګټله، دویمه د باران له کبله ونسوه. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو لیوي ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خبریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بل قوا په وزې شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسل کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو ډیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د ډیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سېشنبه د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډول دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د 1500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم درنیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د دې سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه مو آزادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي.
د دې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو استاد نتیجې ته ورسیږو، نو موږ خپل مایست کینو په شریکه د سیولار ورته باسې د ټولو پاکستانو.
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفانو همداشان به واوري چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په ګډون 495 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی هم مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کنر اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلوال ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو اندیښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی روانې لوبي ورستي معلومات به هم درکو. د لوب هم د اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنۍ او مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وایي ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د روانې مای میاشتې په پای کې د خپل متحدانو دوه سرمشريزي رابلل دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړي دي په دې اړه وروستي جزئیات رحمت الله افغان راټول کړي دي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دي په دې اړه.
مل بل اکرام صاحب، کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دوو ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول، د ولسی جرګې غړو هڅه وکوله چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میررحمان رحماني د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کس هم بې طرفه تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه پلاوی نن درې ساعته خبرې وکړې او شپه وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی بې طرفه غړي د ویول چې دوی به بېګاته شپه او نن ورځ دوی خبرې اوریدې بیګاده شپه په دیوان پریکړه کې او سبا ورځ به د جرګې عمومي تالار ته اورستۍ پریکړه اوروي.
د دې درې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو ساعت یو ساعت نتیجې ته ورسېږو، نو موږ خپل منځ کې نو په شریکه داسې یو لار ورته باسي د ټولو پاکستانو قناعت ول وګرځي. نو څنګه تالار ته راولي موږ خو غوښتل چې دوی سره همکاري وکړو، د قانوني دګانه او حقوقي نه کوم بخښل شي، موږ په هغه باندې پوهېدو. نو دوی موږ ته داسې ویلې چې موږ خپله کولای شو چې په بعضې موضوعات بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټونکی ده، خو ښاغلی اصولي او یو ځین نور وکیلانو اعتراض نه مانه. نن په ولسی جرګه کې مترزو وکیلانو پرې نه خود چې میرحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کېني چې وروسته لانجره ولاړه سو.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان
همدارنګه د ځینو وکیلانو ویل چې ولسی جرګې بیخي نظامي بڼه غوره کړې ونن.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان به ګیروګون گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شوه.
اکرم صاحب اوس به معلومیږي چې په خبرو کې دوی څه پریکړه کوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړې توګه د ریس پټاکلو باندې ستونزې راولاړیږي، بلکې د شپاړسمې د تخنیکي دورې کې هم ورته ستونزې موجود وي چې بیا وروسته د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د جرګې د رئیس په توګه وټاکل سم.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوی شخړې د حل لپاره ټاکل شوی. پلاوی وای چې سبب په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریکه کړي. لکه څنګه مو چې واوریدل، تیر ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښ نوماندانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني انتخابات وکړل چې بالاخره جنجالي پای ته ورسید. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر وخت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تر اثر کېدو لپاره چمتووالی لري. خو دغه کمیسیون وایي د دې کار لپاره ډیر بخنه غواړم. د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناسې ته ویل ارزونه ښیي چې دغه کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړي ګټه اخیستنې، د رایو په کمولو او ډیرولو، د پاڼو په تزویر او مالی فساد کې لاس درلود. د انتخاباتو څارون کی بنسټونه لستری محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تضمین کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دولس مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې ستره محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس اووه غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسی جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي دي. د دواړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی. د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمیر 12 ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. خاغلی رسولي وای په دې ډله کې 46 کسان د کابل حوزې او سبان د 412 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان بادغیس تخار دایکندی میدان وردګو غور نورستان کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه د دولت کارکوونکي د کاندیدانو څارونکي او په خپله کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوي دي. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوی شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وایي په دې اړه خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړې او ستره محکمه چې په دې اړه هره پریکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دی وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس وروړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تېښتې په فرهنګ بدل شي. راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع روح الله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هر ورځې په تیرې دوه د داعش وسلواله ډلې فعالیتونه مخ په پراخي دودي او هم دې کار دوی اندېښمن کړی دي چې لمن به هوارو سیمو ته هم راوغځيږي. د چپیدرې ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو عبد الله خان وای
مونږ سره دوهم ورځ د داعشت او حشد د چوبوند او سبا د مونږ هم نسی او درم نیول او وستا وخت د دیګل صحه او د وچ ناو نو د کوردار صحه او د صحه هم بس کوشش کوي د خپل کمالات او خطرونو او د هغه تنظیمي او لګې د خپل حساب قوی کوي او په اساسي شکل باندې
هغه وای ک چرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوې وای نو سربي چپې درې ته نه رسید.
سری عملیات چرته را شي خپل فلمونه لکه یو ما سره بل سره وګوري دونه پر راول منګه عملیات وکاو خلاص ور چمبل کله مونږ او د مشورې کله مونږ او پلانې مونږ وستانه مونږ
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکو د داعش له پرمختګ ویرن لري، بلکې د اسدآباد او نور ولسوالیو اوسیدونکو هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټو کېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي، نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپ دیګل او یو شمیر نور درې لولسی خلکو خالی شوی او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونني ولشي نو دوی به هم د خپل کورونو پرې خودو ته اړشي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به لمنځه یوسي.
جه کې داعش اس ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم چې داعش کدام نقطه کې باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امر نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چیرته چه دایشته موگی د منځوړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې پکې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورزو کندوز ته. د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او دغه ستونزې له کبله اوس مهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولی. په دې زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ زونو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکی حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشارای کندوز بغلان از مدت هاست که خیلی ناامن است، تهدیدات زیاد.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولی. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغه لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد په دې اړه وویل:
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د آزار وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګه جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
ان دا غوښنه له سره لوس نه نه دي، دا تقریبا له کلو راشه دا غوښنه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې هلته پوسټې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلک دي، تخار او بدخشان خلک دي، په اسانۍ پر راحتي وکولای شي له دغه مسیره رفت آمد وکړي.
بل خو د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول، ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي، وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته، بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دی.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است، ولی سهامداراش ایرانی بودن.
دو ویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی، خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغوه کړي. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسیزه ونډه لرله. له دې امله مرکزي بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي. د خاغلی عاشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزي بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو لف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایراني بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول وو. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته یې په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانیستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. په خوا تر دې 3 نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزي بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال یونس مهمند آزادي راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغه مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، سعودي عربستان د هغو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري رابللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې پر 4 بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 1/2 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوی دی چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر 4 تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلاوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو د تورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاو چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترینګلی شوي. واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پې پیوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجوبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي، خو د پاین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د مازیګر څلور بجې او